افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده. نن یک شنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالداری په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د دی کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. ویلي و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګورجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د 4 ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع شوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسی. هند د 10 اوورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 0 په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د 10 اوورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولې azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه پیلېږي. ځینې شنن کې د اقتصادي فرصتونو پیل بولی.
منګه دې ساجي دې یا کولو لپاره سرمایه گذاری ته ضرورت ده. هغه سرمایه گذاری لپاره باید طالبان دومره کار هڅه وکړي که یو یې غواړي کنه غواړي څه چې موږ هڅه وکړو.
په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوه له غونډې د طالبانو حکومت سره تمه لري.
ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابو.
د ښځینه مامورینو د معاشونو کمولو عکس العملونه پارولي. هند کرکټ د شلو اورونو د سږ کال نړیوال جام اتلولي وګټله. د غزې پر وضعیت هم په دې خبري مجله کې راپور خپرو. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا هم دې خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګری ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقوقو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي، خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګری ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګری ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي، او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي په کې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتونو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي، خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته دوحې ته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صفي الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبریالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې شته او یو شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته به په کور دننه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از مخصوصات په افغانستان وضعیت ده، همچنان بعض موضوعات
دی وایي د یو شمېر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګېدلي، همداراز یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته یې مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کېشي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې مرشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوی راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمېر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. داسې اټکل کېږي چې د دوو ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا دیرشو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو له شپږکسیز پلاوي سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشي د دوی ویان صفي الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوي کې د دوی د بهرنیو چارو وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازی او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
منګه د اقتصادي احیا کولو لپاره سرمایه گذاري ته ضرورت لري، او دغه سرمایه گذاري لپاره باید طالبان دومره کار هڅه وکړي چې یو یې غواړي کنه غواړي ورته چې موږ حاضر یو. هڅه شرایط منګه باندې ځکه شرایط خو څه نه غواړي، مکتب خلاص کړه ولې نه خلاصې؟ دا خو اسلامي دی، اسلام علم پیغام اقرا لوسته.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیستې. په لومړي یوې کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړه شوه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، او په دوهمه یوې کې چې شکل د فبروري 14 او 19 دایره شوه، د صبی الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوي، نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بله غونډه هم جوړه شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتې وي.
عمردل چې نن په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړېږي چې پر افغانستان راڅرخي او سبا هم دوام کوي. په څو شیبو کې په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې په غونډه کې دقیقا پر کوم مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي. اوس نور راپورونه راخلو. د طالبان حکومت په دولتي ادارو کې یو شمېر ښځینه کارکونکي د دوی د تنخواګانو کمیدل د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې د خپلو نارینه همکارانو په څیر دندو ته ځي کار کوي، خو د طالبانو حکومت یې تنخوا 5000 افغانیو ته راکمه کړې ده. نور هر په دې راپور کې چې د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي په ژغ پیلېږي.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
دا په بلخ ولایت کې د یوې خزینه ډاکټرې غږ دی. دا ډاکټر وایي چې کارونه د پخوا په شان ډیر دي، خو تنخواه یې کمه کړل سوې ده، چې په خبره یې د خپلې کورنۍ خرڅ ترې نسي پوره کولی. دی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما تنخواه شپږ لس زره و پخوانی، او هوس 15000. تر هوس پورې موږ دا 15000 نه دی اخیستلی یم، ځکه څو میاشته کېږي چې ماشونه مو نه دی اخیستلی یم. په دې هره وایي چې ټول ستونزې دي په بودیجې کې، ټول میاشته یو ځای درکوو، او د کار فشار همداسې دی. هسې نه دی شوی دی کې زموږ ماشونه کم شوی و او کار هم لوچ کم شوی و، نه، د کار فشار همداسې دی، سیواز ماشونه هم کم شوی ده.
دوه خزینه ښوونکي هم چې نه غواړي په راپور کې نمونه خپاره سي، په دې اړه یې ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
متاسفانه خیلی کار بد میشه، چون 5000 افغانۍ
نه بده مرغه ډېر بد کار کېږي، ځکه 5000 افغانۍ یوې ښوونکي ته ډېرې کمې دي. موږ 2000 افغانۍ ریکشا ته ورکوو چې ښوونځي ته پرې ځو.
ما خودم ده خانه کار میکنم، شوهر منطقه بیکار است، کار مشخص خود نداره.
زه خپله په کور کې کار کوم، میډم بیکاره دی، بل کوم مشخص کار څه ندارم. کومه ورځ که چیرې کوم کار پیدا شي، یو څو ورځنۍ تنخوا لري، خو هغه هم کم پیدا شي. زه درې ماشومان لرم.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالی وزارت ویان احمد ولی حقبال د دې راپور د خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې درې اونۍ مخکې پخواله رسنیو د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو مکتوب خپور سو چې له مخې یې د طالبانو د حکومت مشر د هغو دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په دندو ګمارل سوي وې 5000 افغانۍ تعین کړی دی. خو په دې مکتوب کې نور معلومات نه دي ورکړل سوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه 5000 ټاکل سوي چې دا مهال په کور ناستې دي، او که په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې اوس هم په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوخت دي. خو د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې هره ورځ دندو ته ځي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم په دې فرمان کې شامل کړل سوي دي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د کارکوونکي معاش باید د جنسیت په پام کې نیولو پرته د کار د نوعیت او د کاري ساعتونو له مخې وټاکل سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې اوسمهال افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل:
دا نوی فرمان چې د امیرالمؤمنین له آدرس نه د جنسیت پر اساس په صورت قطع، دا یو توپیر ده، دا یو تیروتنه ده، او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او حتی د دین مبین اسلام د عادلانه ارزښتونو
له دې وړاندې یو شمېر ښځینه کارکوونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ماشونو له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت ان په دې برخه کې دوی له اعتصاب او اعتراضونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادا کوي، پر افغان ښځو او نجونو د کار، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو، سیاسي او ځینو برخو کې د سختو محدودیتونو د لګولو له امله د دوی له حقونو څخه په پراخې سرغړونې او جنسیتی تبعیض تورندی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وی د جون میاشتې په لومړیو 45 ورځو کې له پاکستان څخه څه باندې 22000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. له پاکستانه راستانه شوي کډوال وایي چې د نیول کېدو له بیرې او ستونزو له کبله خپل هیواد ته راغلي. دا هم راپور
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 2016 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل سوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور سوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن، او 3,618 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستانه کړل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړي چې ډیرای دغو کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه سوي دي. د آی او ایم په خبره په یاده موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله 404 افغان کډوال راستل دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په 404 لارو کې 141,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو شویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
موږ اوس د خپلې کورنۍ د خرچ لپاره هیڅ پیسې نه لرو. فعلاً د خپلوانو کور کې اوسېږو. یوه خونه ده په دې کې نیمایي مو خپل وسایل ځای پر ځای کړي او په نیمه نور کې موږ ژوند کوو. آن ورځنی خرچ لا نه لرو.
فیض الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون سوی ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو نستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله اکسپرنا له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هر ورځ یې په خپله اکسپرنا خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. د دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په اومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړای و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د منځني ختیځ په اړه د غزې په شجایا سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرائیلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل
د اسرائیلي پلیو ځواکونو عملیات د شجایي په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیلي ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس شنبې پر اوس ویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجایي په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرائیلي ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل پوځ د شنبې پر اوس ویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګې په شمال کې ایستلې دي. فرانس پریس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعي سیمې یو اوسېدونکي عبدالکریم المملوک فرانس پریس اژانس ته وویل چې په ریوټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې ډزې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعي څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغۍ ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له شجاعي څخه وتلي دي. په غزه کې پروسږ کال د اکتوبر په اوومه روسه تر دې اسرایلی ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه شاوخوا 1200 کسان وشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزا کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو د بریټونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرایل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرایل ته خبرداری ورکړی دی چې پر لبنان بریټ ونه کړي.
تمه د نن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې کوربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه، په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خارو چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوحه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه پورز د جون په 15 په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکې ارزونه چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې وه هم بحث وشي. د هغه خبره دا غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو او طالبانو ترمنځ خبراترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولې دی. نوموړی د نشه توکو پر وړاندې مبارزه او دویم پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي، دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبرلانه ته وویل.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخه روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې یوه ښځه ده کوي، خو په دې غونډه کې له افغانو ښځو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپل افغان خزینه فعالانی لان لاین شبکونی ولې بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بیلابیلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو پنه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دا یې د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک نه سرغړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالې یوسفزۍ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لیکولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمدرې نه لري. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزا اوتمبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې دا غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریځ کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کیدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یوه بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ما ته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر منوس نتایج به ونه لري.
افغان شنونکي په دې باور دي که څه هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوحې له غونډې پرته هم بېلابېل هیوادونو طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
هندستان د دویم ځل لپاره د شلو اورونو نړیوال جام اتلولي وګټله. هندستان د شل اوره نړیوال جام د سږني پړاو په پایلوبه کې جنوبي افریقا ته د اوو منډو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
Champions again in T20 cricket after 17 years and you can see Hardik Pandya getting
د کرکټ شل اورین نړیوال جام په پایلوبه کې هندستان د وو منډو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې اتلولي وګټله. یاد سیالي چې نن شنبه د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه، هندستان لومړی پاڼه تر سره کړه چې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې د 120 منډو هدف ورکړ. یاد لوبډلې ته ویرات کوهلی 6 او اکشر پټیل 40 منډې وکړې. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې نارکیا ښه وځلید او دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا د هدف په تعقیب د اتو لوبغاړو تر سوځېدو دو وروسته 1.9 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته هنری کلاسن 250 او کوانټن ډیکاک 9.3 منډې کړې وې. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې هاردیک پانډیا 3، ارشدیپ سنگ او جسپریت بومرا 2 لوبغاړي وسوځول. هندستان 19 کال وروسته د شلوریزو سیالیو نړیوال جام د دویم ځل لپاره وګاټه. یاد لوبډلې په 2001 کال کې د یادو سیالیو په لومړي نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. سویلي افریقا بیا تر دې دمه د کرکټ د نړیوالې شورا د 500 ورځو شلوریزو سیالیو پیلوبه نه ده ګټلې. وګټلې. په نننۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی، د اغیزناک لوبغاړي جایزه هاردیک پانډیا او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومراه وګټله. د دې لوبې مخکښ لوبغاړي ویرات کوهلی اعلان وکړ چې په روانو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې به د هند لپاره ونه لوبېږي. دا ورته چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیستو پوهونکی رحمان الله ګربز د دې ټورنمنټ د مخکښ منډه جوړونکي په توګه پاتې شو. هغه په اتو سیالیو کې 201 منډې وکړې او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د مخکښ وکټ اخیستونکي په توګه پاتې شو چې په اتو سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځول.